د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریسات په خپرونه کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم. دا خپرونه چې په منځني څپه 12.5 په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولی شي. تر خبرونو وروسته هلمند ته ورځو. افغان چارواکي هلته ادعا کوي چې تر سلو ډیر طالبان یې وژلي دي، البته د موسی کلاه په ولسوالۍ کې. خبرونه صفي الله سنکزی اوروي.
سلام. د خبرونو سرټکی په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې د ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم ته وفاداره 15 وسلوال وژل شوی دي. د هلمند سیمه چارواکي وایي په موسی کلاه ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري. او د امریکا ولسمشر پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو یهودانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې په اړه ډاډ ورکړي. پوره خبرونه. افغان چارواکي وایي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې د ولسمشر لومړی مرستیال ته وفاداره 15 وسلوال وژل شوی دي. دا پیښه تېره ورځ د خواجه سپسپوش په ولسوالۍ کې شوې ده. د ولسوالۍ امنیه قمندان محمد اکبر بشاش ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان هغه وخت د طالبانو له کمین سره مخامخ شول چې دوی غوښتل د استانه بابا سیمې ته چې طالبانو بیرته نیولې ده ورشي. جنرال دوستم په فاریاب کې د دولت وسلواله مخالفینو پر ضد له یو لړ عملیاتو وروسته اوس سرپل ولایت ته تللی او تېره ورځ یې د کوهستانات ولسوالۍ تصفیه کړه. د هلمند سیمه چارواکي وایي چې په موسی کلاه ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري. د هلمند والی ویاند عمر زواک نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې افغان کمانډو ځواکونه او هوایي ځواک په موسی کلاه کې خپل عملیات جاري ساتلي او هڅه کوي چې ځینې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې کړي. خو د موسی کلاه یو قومي مشر حاجي معلم ازادي راډیو ته وویل چې تېر ماښام افغان هوایي ځواک بمباري کړي چې په نتیجه کې د حبیب په نوم یو پوځي اډه کې د ملي اردو 200 سرتیري له محاصرې خلاص شول. موسی کلاه له څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې د خو افغان چارواکي دا خبره نه تاییدوي. د افغانستان بانک د نورو اسارو په بدل کې د افغانیو د ثابت ساتلو لپاره نن 40 میلیونه ډالره په افغانیو پلوري. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق ازادي راډیو ته ویل دوی بازار ته د ډالرو عرضه سره نه نه پیلوي. په ورسته کې د ډالر په مقابل کې د افغانیو ارزښت ډیر راټیټ شوی چې د مسلې د عامو خلکو او سوداګرو اندېښنې هم پرولې دي. د افغانستان بانک وایي چې د افغانستان داخلي تولیدات قوي او د صادراتو او وارداتو تفاوت کم شي، د افغانیو ارزښت به په تدریجي ډول ښه شي. د هم په مقابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیربایه یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 2 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 50 پوله، د سعودي یو ریال 10 افغانۍ 10 پوله، د امارات یو درهم 10 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومانه 19 افغانۍ. او د سپورت په نړۍ کې اوري چې د افغانستان او نیپال کرکټ ټیمونو نن د آسیایي شورا په غوره لیګ کې سره مخامخ شوي دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان ټیم په نننۍ لوبه کې د نیپال ټول لوبغاړي په 40 اورونو کې په 120 منډو اوټ کړي دي. د دې لوبې د ګټلو لپاره افغان ټیم 140 منډو ته په 500 اورونو کې اړتیا لري. له دې مخکې افغان ټیم د کویت لوبغاړو ته په 8 وکټو او 206 بالونو ماته ورکړه. افغانستان تر دې مخکې د جدول په سر کې دی او راتلونکي لوبې له عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او ماليزیا سره دي. به هم خرغلی. د امریکا ولسمشر براک اوباما پرون هڅه وکړه چې په امریکا کې میشتو یهودانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې د دوی په زیان نه ده. د یهودانو له اړوندو ټولنو او سازمانونو سره د انټرنیټ په مرسته د ویډیوي کانفرنس له لارې خبرې وکړي. اوباما وویل موږ پر ایران باور نه کوو، خو دغه موافقه پر باور نه بلکې پر دقیقه ارزونه ولاړه ده. اوباما تایید کړه چې د اسرائیل حکومت له ایران سره د شوې موافقې مخالفت کوي، خو د ټینګار وکړ چې دا مسله له اسرائیل د امریکا پر ملاتړ کوم اغیز نه لري.
In all this debate, what's important to remember
is Obama's په دې ټولو بحثونو کې مهم ټکی چې باید هېر نه کړو دا دی چې موږ ټول د اسرائیل پلویان او یو کورنۍ یو. د جولای د 14 مینیټې د موافقې له مخې چې د تهران او د نړۍ له شپږو قدرتونو سره وشوه، له ایران، د امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو بندیزونه په تدریجي ډول لرې کیږي. ایران به بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. لویدیز شک لري چې د دې پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتنه وکړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړی امیر حکمتي له څلور کلن غیر عادلانه بند خوشی کړي. د حکمتي د بند د څلور کلونو د پوره کېدو په مناسبت جان کیری نن وویل حکمتي په ایران کې د خپلو خپلوانو په کتلو بوختو چې د جاسوسۍ غلط تورونه ورباندې ولګول شول او بندي شو. جان کیری په یوه اعلامیه کې د ایران له حکومت وغوښتل چې د بشر دوستۍ له مخې د امیر حکمتي خوشی کړي. په عین حال کې ښاغلي کیری له ایران له تهران وغوښتل چې دوه نور امریکایي ایسوی دونور امریکایان ایسوی کشش سعید عابدینی چې د بند اتکالی پوره کېږي او د واشنگتن پوسټ خبریال جیسن رضایان چې تیر کال زیاته موده کېږي بندي دی هم را خوشی کړي. په لسګونو زره عراقیانو په پلازمینه بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. په پرونۍ مظاهره کې د سخت دریځې شیا ملا مقتدا صدر پلویانو هم برخه درلوده. د عراق مهم شیا ملا آیت الله علي سیستاني تر دې مخکې له حکومت غوښتنه کړې وه چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې اساسي بدلون راولي او ځینې ټولنیز خدمات ښه کړي لکه د برېښنا، اوبو رسولو او روغتیایي خدمتونه. د عراق صدر اعظم حیدر البادي هم د دغو مظاهرو په عکس العمل چې تېره میاشت پیل شوي د اصلاحاتو راوستلو د پروګرام ژمنه کړې وه. او د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن په یوکرین کې پر روسیې پلوه بلتون غوښتونکو اعتراض وکړ. دغو بلتون غوښتونکو خبرداری ورکړی چې نورې سیمې به لاندې کړي او خپل انتخابات به پکې وکړي. جو بایدن د یوکرین له ولسمشر پیټرو پروشینکو سره تېر ورځ په ټلیفون خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي چې بایدن د امریکا د یوکرین په اساسي قانون کې د ولسمشر د اصلاحاتو د ژمنې ملاتړ وکړ. د دې اصلاحاتو له مخې به د یوکرین حکومت یو فدرالي متحد شکل خپل کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر شر د بلتون غوښتونکو پر دې نیت انتقاد وکړ چې نورې سیمې نیسي او د یوکرین له قانون چوکاټه بهر د انتخاباتو نیت لري. بایدن وویل چې دا پریکړه د منسک له تړون سره مستقیما په ټکر کې ده. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
اسدی رډو په منځني سپد ولښ پښنې په ټوله افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې هلمند ته ورزو او د مساکلا د جبهې په اړه تازه حال درکوو. د ترکیه، آذربایجان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو له افغانستان او اروپا ته د لاجورد لارې په اړه خبرې کړې دي. په دې خبرونه کې به همدارس په یوه تحلیلي مطلب کې واوري چې داعش ولې د منځني ختیځ په څیر په افغانستان کې وده نه کوي. په خوست کې له کتاب سره مینه څه شي زیاته کړې؟
خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبي کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې خبریالانو د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې. یو شمیر راپورونه د هلمند د موساکلا په ولسوالۍ کې د افغان چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په لسګونو طالبان وژل شوي دي. په هلمند کې د والي بیان عمر ځواک وایي چې په موساکلا کې افغان ځواکونه د طالبانو د ځپلو لپاره ځای پر ځای شوي دي. درې ورځې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې موساکلا ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. افغان چارواکو، البته ځینو چارواکو، د موساکلا د ښار د ځینو برخو د سقوط خبره تایید کړه، خو ویې ویل چې ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نه ده نیولې. د میوند 215 سکولی اردو د ویاند محمد رسول زاجی په وینا خبر ورکړل شوی دی چې تر اوسه په موساکلا کې 113 طالبان وژل شوی دي او 28 نور ټپیان دي. له هلمند د اساسي رو خبريال الیاس دای په ټلیفون را سره دی. د ایس اف څنګه تاسو داس معلومات ترلاسه کړی دي چې دغه ارقام تایید کړي او یا رد کړي؟ چې برکت
تاسو اوردو ته سلامونه. دا ارقام خپل د حکومتي منابعو په خاص ډول د کلوردو او دولت او انډیانا ترمنز په یو ډول تناقض کې، ځکه تر اوسه عمر ځواک چې څو چې د مخکې تر خبرو وکړي دا غیر کم چې کلوردو په خپل خبرپاڼه کې استول دي نه تایید او نه رد کړه. وویل چې له پاتستا خو زه د شمیر په اړه تاسو ته دقیق معلومات نه شم درکولی. د مذاکرات د کمی مشرانو سره مو اړیکه نیولې هغه وایي چې د دې یو څلور لسو نفرو کې دېرش نفر ملکي کسان شامل دي. هغه داسې چې کله حکومتي سرتیر د مذاکرات ولسوالۍ او امنیت مندنې د ودانۍ وځي خلق د غنیمت او چور په ډول دی ودانې ته داخليږي دغه طالبان هم داخل دي او ایدواک راځي بمباری کوي چې په دې کې ملکي کسان په خاص ډول دکانداران هم ویل کېږي یو شمېر طالبان مجبور کړي وو په زور چې باید خپل دوکانونه پرانیزي ویل کېږي.
بله د دغو ارقامو په برخه کې چې تاسو ویل چې د میوند قولي اردو 250 قولي اردو لخوا خپره شوې دي نور چا او سیمه ایزو په ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي؟
د ولایت وان سره مو څو د کې مخکې خبرې وکړل لکه مخکې مې وویل نه د رادا او نه د کاهي په برخه کښې څه وویل ویل چې کله پاتې شته مګر د تیس ارقام لکه قولي اردو چې ورکړي مو زور کولی او دی مهال چې د امنیت قمانداني له مطبوعاتي دفتر سره چې مو خبرې کړي دي هم دوبار ته خبره کوي لکه عمر زواک کښې کوي مګر دغه خبره تر ډېره ځکه اسانه نه کېږي مثلا د ساکرا کښې لاسرسۍ نه شته سړی نه شي کولی کله چې بچې کار نه کوي او د چارواکو تر منځ خپله دغه ارقام یوه اداره لوړ شوي او بله په اړه څه نه وایي دا خپله د دوی تر منځ د نام غوي دغه مشکل دی نو موږ نه شو کولی اسانه نه وي چې داسې نه کړو.
او جګړه څرنګه په موساکله کښې اوس هم روانه ده؟
ما د موساکله د یو قومي مشر سره چې اوس لشکرګاه ته راغلی دی او د خپل فامیل د یوې برخې سره چې موساکله کښې پاته ده هره شېبه د پیشو د یوې شمېرې په واسطه وصل دی جمالین نومېږي هغه څو دڅه مخکې را ټول چې په موساکله کښې تر اوسه یو سرتېری هم داخل شوی نه دی یوازې هوایي بمبار د افغان ځواکونو او ایساف د چورلکو کښې دي په ځینو مواردو کښې طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده ولې چې مګر یوه خبره دا وکړه چې تېره شپه د حبیب په نوم یو قرارګاه چې د ملي اردو 200 سرتېري د تېرو څو ورځو راهیسې پکښې ناصره وه دولتي او ایساف ځواکونو د بمبار وروسته وتوانېدل چې د دې قرارګاه دا 200 سرتېري هم را وباسي نو سړی نه پوهېږي چې افغان ځواکونه څنګه عملیات ته داخل شوي دي سیمې ته په داسې حال کښې چې د یو قرارګاه 200 ناصره سرتېري چې د څلورو 5 ورځو راهیسې پکښې ناصره وه دا حکومت توانېدلی چې سړی مشان را وباسي نو دا عمر ځواک وایي چې عملیات زمینی او هوایي پیل شوي دي او موږ یو شمېر هغه سیمې چې تاکتیکي په شاتګ مو کړی وو نیولي دي او ځینې لا پاته دي او مینونه طالبانو نیسي دي او موږ هڅه کوو چې آهسته پر مخ ولاړ شو چې خپله پاته ونه وړي.
الیاس ته یې مننه. د هلمند د موساکله د جګړې په ارتباط مو واورېدل چې یوه سیمه ییز ازادي راډیو ته ویلي دي چې هلته تر اوسه پورې دولتي ځواکونه ولسوالۍ ته نه دي داخل شوي خو د میوند 215 قولي اردو ویان محمد رسول ځاځي ویلي دي چې تر اوسه په موساکله کې 110 طالبان وژل شوي دي او 28 نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
د ترکمنستان، آذربایجان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د ترکیې په انتالیا کې د لاجورد لارې پر امکاناتو خبرې وکړې. دا لاره افغانستان د اقینې بندر له لارې له اروپا سره نښلوي. افغان ولسمشر اشرف غني وړاندیز کړی و چې د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې له لارې افغانستان له اروپا سره وصل شي او په دې تړاو یې د سیمې له هېوادو سره خبرې هم شوي دي. افغانان په دې باور دي چې شاوخوا 2000 کلونه مخکې د بدخشان لاجورد له همدې لارې منځنۍ آسیا او اروپا ته صادرېدل او د همدې لپاره دې لارې ته د لاجورد لاره وایي. د افغان چارواکو په باور د لاجورد لاره د افغانستان لپاره تر ټولو خوندي او لنډه لاره ده ځکه چې د افغانستان له پولې د ترکمنستان د ترکمنباشي تر بندر پورې هم د اورګاډي پټلۍ غځېدلې او هم لاره جوړه ده او له هغه وروسته هم تر استانبول پورې ترانسپورتي امکانات شته. افغانستان په دې باور دی چې د دې لارې په اوږدو باید ګمرکونه جوړ شي او یوه تعارفه معرفي شي همداراز سرحدي امنیتي خنډونه لږ سي. کابل غواړي کوم مالونه چې له استانبوله انتقالي شي هغه دې په باکو کې کوز شي او بیا دې د اوبو له لارې د ترکمنباشي په بندر کې افغانستان او حتی بیا پاکستان او هند ته ولېږدول شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو، د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر المار محمد یاروف او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر راسید میریدو د جمعې په ورځ د انتالیا په غونډه کې موافقه وکړه چې په سیمه کې د انرژي او ترانسپورت پروژو د تطبیق لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. درې سره خواوو اروپا ته د ترکیې له لارې د ترکمنستان د ګازو د انتقال پر موضوع خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې په خپلو منځونو کې به د ترانسپورت د ستونزې د هواري لپاره یو کنفرانس جوړوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وویل لاجورد لارې ته یوازې د غموش درې هېوادونه نه د آسیا او اروپا ټول هېوادونه لېواله دي. د انتالیا په غونډه کې پریکړه وشوه چې د روان میلادي کال تر پای مخکې به په ترکمنستان کې د ولسمشرانو په کچه یوه غونډه جوړه کړي څو د دغې ترانزیټ لارې په اړه تړونونه وشي. د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله غواړي په افغانستان کې خپل اغیز پراخ کړي، خو د طالب وسلوالو مقاومت، د امریکا د متحده ایالاتو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه او په ټولنه کې د فرقه یي شخړو کموالی د دې سبب شوی دی چې دا ډله په افغانستان کې د منځني ختیځ په څیر په تیزۍ پراخه نه شي. اما په لور ته د فرانسې خبري اژانس څېړونکو له خولې وایي چې داعش پر دې سربیره هم د افغانستان لپاره جدي ګواښ دی. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه.
دا اسلامي دولت وسلواله ډله چې سوریا او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړي، له میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې ځان ته ځای پیدا کړي. د فرانسې خبري اژانس په یو رپورټ کې وایي دا ډله توانېدلې هغه وسلوال چې د طالبانو لیکو بیل شوي دي له ځان سره یو ځای کړي، خو د رپورټ په وینا د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د دې ډلې د مشرانو وشل کېدل او په افغانستان کې څرګندو بېرحمیو د پرمختګ مخه نیولې. له طالبانو سره پرله پسې نښتې او جګړې هم د دې سبب شوي دي چې له منځني ختیځ څخه راغلې دا وسلواله ډله په افغانستان کې په چټکۍ پراخه نشي. د فرانسې خبري اژانس امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درسیز جنرال مارټین ډیمسی له خولې وایي داعش په عراق او سوریه کې په اومه واتمه مرحله کې دی، په لیبیا کې په درېیمه او څلورمه مرحله کې دی، خو په افغانستان کې دا ډله په لومړۍ او دویمه مرحله کې ده. د ناټو یو شمېر نورو چارواکو هم د جنرال مارټین ډیمسی خبرې غبرګې کړې او وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې تر اوسه د دې وړتیا نه لري چې هسې تنظیم شوي بریدونه ترسره کړي لکه په سوریه او عراق کې چې کوي. خو دوی وایي داعش کېدای شي چې په افغانستان کې په یو لوی ګواښ بدل شي. یو شمېر وسلوالو طالبانو په ځانګړې توګه په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې بیرغ پورته کړی. د فرانسې خبري اژانس وایي داسې ویره شته چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات ښایي د دې سبب شي چې له طالبانو داعش ته د اوښتونکو وسلوالو شمیر زیات شي. په واشنگټن کې د یو نړیوال څېړنیز مرکز غړي میشل کوګلمن فرانسې خبري اژانس ته ویلي داعش په افغانستان کې له څو میاشتو راهیسې فعال دی او په دې هیواد کې لا هم طالبان د جګړې پیاوړی سواک دی. د نوموړي په وینا طالبان دا مهال د دې وړتیا لري چې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې په وړاندې ودرېږي او تر دې مهاله توانېدلی چې دا وسلواله ډله تر ختیځ پورې محدوده پاتې شي. څېړونکي میشل کوګلمن په افغانستان کې د داعش په وړاندې بل خنډ دا ګڼي چې دلته فرقه یي او مذهبي شخړې هم رژولې نه دي لکه د منځني ختیځ په ځینې هیوادونو کې چې دي، له کومو چې داعش د خلکو د ویش لپاره ګټه واخیسته.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا رادیو د ماشام له وود سهار تر اوو بجو پورې خبرونه لري او په منځني سپه دوله شپږ نیمې ټول افغانستان کې د سهار له وود د ماشام تر اوو بجو پورې ازادي رادیو اوریدلی شي. د ازادي رادیو پرونه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو، خو اوس بیا هم یو امنیتي مسله له امنیت سره په مرتبطه مسله. دولتي روغتونونه په افغانستان کې په تیره بیا په مرکز کابل کې تر کوم بریده په بیړنیو حالاتو کې د ناروغانو د درملنې وړتیا لري. په دې اړه یو تفصیلي راپور له صفی الله سنکسي څخه.
دولتي روغتیایي مرکزونه او روغتونونه څومره د تروریستي حملو او چاودنو قربانیان منلی شي او روغتیایي باکیفیته خدمتونه هغوی ته وړاندې کولی شي؟ د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکو او یو شمېر دولتي روغتونونو د مسؤلینو له ازادي راډیو سره خبرو کې ډاډ ورکړ چې په ناببره حالاتو کې روغتیایي دولتي پرسونل پوره تیاری لري چې ټپیانو ته خدمات وړاندې کړي. د وزیر محمد اکبر خان روغتون سرپرست ډاکټر نجیب الله نثار وایي چې د تیرو دوو لسیزو جګړو د دغه روغتون روغتیایي پرسونل داسې رسولی چې تر یوې پیښې وروسته او د هغې د ټپیانو په انتقال سره ژر تر ژره د دغو ټپیانو په علاج لاس پورې کوي.
ټول وطنوالو ته یا وطندارانو ته اطمینان ورکوم چې دغه واقعات خوینه خاصه چې داسې کتلوي واقعات یا کوم انتحاري واقعات دلته کابل کې واقع کېږي، نیم شبخانی وزیر اکبر خان زیر سر دل لرو چې دغه مریضان ومنو او حکومت وسره وکړو، ادوی کافي او ټول سامانات هر څومره په اختیار کې لرو، دیگه کوم مشکل نه لرو. شبخانه کې څلور فال امبولانس لرو، دی وسلو کې بیا د کابل امبولانس هم موږ سره کومک کوي.
د وزیر اکبر خان د 213 بستریز روغتون چارواکي وایي چې روان کال له پیل راهیسې د انتحاري حملو 134 شپې ټپیان دغه روغتون ته ورول شوي او د ټپونو تر معلومولو وروسته درملنه شوې ده. دغه روغتون چارواکو سره په خبرو کې موږ ته معلومه شوه چې په روان کال کې د بودیجې له کموالي سره مخ دي او دغه وضعیت هغوی اندېښمن کړي دي. د دارالامان په سرک د استقلال روغتون یو له هغو روغتونونو څخه دی چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي. اوس مهال دغه روغتون 400 بستره لري. له هغه ځایه چې د انتحاري حمله او چاودنو ډېری قربانیان دغه دغه روختون ته انتقالیږي و مغختل پدی وو پهیږي چې دغه روختون روختي پرسنل له کوم لارو په استفاده سره د ټپیانو درملنه کوي. دغه روختون رئیس ډاکټر محمد علي ایشان وی یو ډله ډاکټرانی ګمارلې دي چې په دغه خاص حالاتو کې له ټپیانو سره مرسته وکړي او سربیره پر دې د یو شمېر روختونونو د همغږۍ پر اساس د دغو ناروغانو د درملنې په بهیر کې هم اسانتیاوې رامنځته شوې دي. ښاغلی ایشان په خپلو خبرو کې دې اندېښنې ته اشاره کوي چې که چېرته ورسره مرسته ونه شي نو حالات له کنټروله وتلی هم شي.
پرس کال مون په خپل روختون کې ټول صحي سهولتونه سهول لکه ادویجات لکه وسایل هر شی زمونږ په اختیار کې وو. متاسفانه سه کال تر اوسه پورې زمونږ په اختیار کې نه ادویجات شته او نه وسایل او تاشیان. صرف د عاجل مریضانو دپاره مونږ پوره آمادګي لرو. ادویجات چې زمونږ په شفاخانه کې پخوا وو او وزارت صحت عامه مونږ دپاره په دې څو ورځو کې لیږلې ده، مونگ عاجل واقعات دپاره پوره آمادگی لرو او طول شفاخانه پا روتین مرزان دپاره پا شفاخانه که حد بیانشت چه آلت پا شفاخانه که همته اسی روانی او زمونگ پا اختیار که ادویه او طبی وسایل زمونگ پا اختیار که نیی نه یوازه دا عاجل مریضان دپاره دا روتین او نورمال مریضان دپارم یو فاجعه ده.
د کابل د ابن سینا عاجل روغتون چارواکي وایي دغه روغتون په یو وخت کې شپېته ناروغان منلی شي، خو دوی د پرسونل په ځانګړې توګه د نرسانو له کمښت سره مخ دي. د افغانستان د مالیې وزارت بیا وایي چې تمه ده روان کال نړیوال بانک 1.1 میلیارد افغانۍ د روغتیایي برخې د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوشش کردیم تا وخت کې پول بر ما میرسه،
هڅه مو کړې تر هغو چې دا پیسې موږ ته رارسیږي او دا چې د عامې روغتیا وزارت له کومې ستونزې سره مخ نه شي. په خپله د عامې روغتیا وزارت په بودیجه کې 400 میلیونه افغانۍ موږ تعدیل کړي او کولی شي له دې پیسو ګټه واخلي. له دې ټولو سره سره خلک له حکومت نه د باکیفیت روغتیایي خدمتونو او دغه سکتور د پیاوړي کولو غوښتنه کوي. یو شمېر کابل ښاریان دا ټینګار کوي چې باید حکومت په بیړنیو حالاتو کې لازم تدابیر په پام کې ونیسي تر څو کورنۍ د خپلو ناروغانو د درملنې په مهال د دواګانو د ګرانبیې او بې کیفیتي روغتیایي خدمتونو په اړه اندېښنه ونه لري. فضل احمد او سید ابراهیم ازادی راډیو ته وویل
انتحار انفجاری که در یکی از مناطق افغانستان حالا صورت میگیره،
انتحاری حمله او چاودنی چه در افغانستان په ځینو سیمو کې ترسره کیږي او ټپیان روغتونونو ته وړل کیږي، له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان وي، له هغې ډلې د اضافي بسترونو نشتوالی او د امبولانس موټرونو کمښت چې ناروغان انتقال کړي
انتقال بدین.
زه فکر کوم ټول دا توقع به یي ده صحت عامې وزارت لخوا نه چې باید په هر بخش یا هر منطقه کې یو نمایندګي دوی جوړ کړي تر هغو سي دوی شفاخانې ته انتقال کوي همالته دوی ته یو آمادګي ونیسي یو بقایه وکړي تر هغو چې دوی شفاخانې ته رسوي.
خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان شته روغتونونه کولی شي چې په بیړنیو حالاتو کې زیانمنو شویو خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي. دغه وزارت ویاند وحیدالله مایار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی سره باید طبی مرستی وشي. خدای نخواسته دا حالات بیا هم من سرازی د روغتیا وزارت آمادگی لري، د نور استرار کمیته یا طبی استرار کمیته اعضا و سره چې هغه متشکل د دفاع د وزارت د داخله د وزارت د طبی لوړ پوړي چارواکي دي چې د هغوی سره په ګډه سره زموږ همسرانو ته خدمات ارزه کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي په داسې حال کې په بیړنیو حالاتو کې ټپیانو او ناروغانو ته د خدمتونو له وړاندې کولو خبره کوي چې له دې مخکې په څو وار د ناروغانو د درملنې په برخه کې د ډاکټرانو او څارونکو له نپاملرنې شکایتونه شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خپرونه کې واورئ.
روغتیا در ژوند شتمنی پروګرام کې متخصص ډاکټر د کلچرک ناروغي په اړه تاسو ته معلومات درکوي. په خوست کې د کتاب مینوال زیات شوي دي. مخکې تر دې چې په دې اړه واوري د بریتانیا د ملي کتابتون له یوې پرېکړې مو خبرو، دغه کتابخانې اجازه ورنکړه چې د افغان طالبانو په اړه د اسنادو یو ټولګه پکې وساتل شي. په اکاډمیکو حلقو کې د مسلې انتقادونه پارولی دي. ځینو نړیوالو څېړونکو څو کاله لګولي چې د طالبانو په اړه د اسنادو یوه ټولګه برابره کړي چې په هغو کې ورځپاڼې، شعرونه، نقشې، راډیوي پروګرامونه، د ځینو قوانینو نسخې او فرمانونه شامل دي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
مخکې داسې هیلې وې چې د اسنادو دغه ټولګه به د بریتانیا په ملي کتابتون کې خوندي سي، خو په وروستیو دقیقو کې د کتابتون مسؤلانو بل تصمیم ونیوه. دوی وایي په کتابتون کې د اسنادو د ساتنې له درکه یې اندېښنه درلوده چې دغه کار یې ښایي له هغو هڅو سره په ټکر کې وي چې دولت یې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کوي. د فرانسې خبری اجنس د بریتانیا ملي کتابتون د یو ویان په حواله لیکلي چې ویلی دی په دغو اسنادو کې داسې مواد هم شته چې ښایي له تروریزم ضد قانون سره په ټکر کې وي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. الکس سټریک هغه لیکوال او څېړونکی دی چې د دغو اسنادو په راټولولو کې یې همکاري کړې ده. ده د فرانسې خبری اجنس ته وویل د بریتانیا د ملي کتابتون تصمیم حیرانوونکی او نهیلی کوونکی و. د الکس سټریک په باور د طالبانو په اړه په راټولو سویو اسنادو کې د بمونو د جوړولو طریقه یا دې ته ورته شیان نسته. د جرمني په برلین کې میشت دغه څېړونکي ویلي د طالبانو په اړه د دغو راټولو سویو اسنادو په دې ټولګه کې راټول سوي مواد د تاریخ تیر وخت روښانوي. که یو افغان وغواړي د خپل هیواد پر تیر وخت پوه سي یا کوم بهرنی غواړي په دې اړه څېړنه وکړي دغه ټولګه به ورته غوره انتخاب وي. په دوبلین ښار کې د پوهنتون استاد او د تروریزم حساسې څېړنې په نامه د یوې خپرونې مدیر جیمز فیتز ګرالد هم د بریتانیا ملي کتابتون په دې تصمیم خواشینی دی چې د طالبانو په اړه د راټولو سویو اسنادو له ساتنې یې انکار کړی دی. دی وایي د بریتانیا ملي کتابتون د خندا وړ تصمیم نیولی دی.
په خوست کې شمیر فرهنګیان وایي په دې ولایت کې د ځوانانو په منځ کې د مطالعې کلتور پراخ شوی، همدارنګه د پخوا په پرتله په علمي او کلتوري فعالیتونو کې هم د ځوانانو ونډه زیاته شوې ده. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست لیکوال شاعران او فرهنګیان وایي چې په یاد ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په پایله کې له پوهنې او ادب سره د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو مینه او لیوالتیا ډیره شوې ده. د خوست شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله لیوانخیل په دې وروستیو کې د خوستي ځوانانو په منځ کې د مطالعې د کلتور د پراخېدو خبره کوي او زیاتوي چې
د محصلینو تر څنګ هغوی چې په علمي موسساتو کې درس نه وایي هغه ډیر تشویق شوی دی. د کتاب مارکیټ نسبت پخوا ته ډیر ښه شوی دی او د کتاب پلورونکي د خپل مارکیټ نه ډیر راضي دي.
خوست په مرکز او ځینو اطرافي سیمو کې دا مهال روڼ اندي کسان ډیر کله په کلتوري او هنري برنامو کې راغونډیږي او د برخې ته په ځانګړي ډول د ځوان کهول لیوالتیا ډیره ده. شاعر او لیکوال زاهدشاه انګار د دې بهیر په اړه داسې وایي:
یو وخت په خوست کې ادبي غونډې ټکنۍ وي، بیا د ځوانو شاعرانو اونیزه مشاعره چې 9 کاله مخکې پیل شو او په پرله پسې توګه په هر اونۍ کې منظمې غونډې جوړوي. د هغې وروسته دا دی خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبي کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي چې ډېر زیات اغېز یې کړی دی.
ځوان شاعر ساجد بهار وایي چې پخوا فرهنګیانو یوازې د فرهنګ د شعر برخې ته پام و، خو اوس مهال ځوان فرهنګیان په پښتو ژبه کې د نثر پر اړتیا هم پوه شوي او په دې برخه کې هم ښه لاسته راوړنې لري.
ملګري کولی شي هغه د شعر تر څنګ نثر راوړي او نثر خلکو ته واوري، ځکه نثر ته ډېر ضرورت دی اوسني وخت کې. نو د دې تر څنګ دلته لمانځغ دی هم کې یغه چا چې په ادبی او فرهنګي کلتوري برخه کې ښه کارونه کړي دوی ستاین غونډې جوړیږي.
د تړون 19 مسؤل سپین روان نورزی ادبی غونډې او هنري بندارونه د ځوانانو د افکارو په تنویر او روښانولو کې مهم بولي.
خصوص کې ادبی غونډو فعالیتونو خصوصا ځوان قشری تنویر کړلو، دوی مطالعه ته وهڅول، دوی په کلتوري فعالیتونو په ادبی فعالیتونو کې فعال کړل، د بلګې په توګه رسنیو کې کار کولو ته جوګه کړل.
کرکتونکی فریدالله قربان وایي چې اوسمهال په پښتو ژبه د نویو علمي کتابونو په ځانګړي ډول د نورو ژبو څخه پښتو ته د ژباړې لپاره د پام وړ کارونه شوي.
رښتیا هم دغه د ژباړې کارونه چې دي دا ډېر ښه روان دي. په دې وروستیو کې ډېر لوی کار ورته وشو، خاصتا په نثر په برخه کې ډېر ناولونه وژباړل شول، علمي کتابونه وژباړل شول. زموږ هغه علمي ادارې مثلا لکه پوهنتون چې دی هغې د پاره ډېر اثار وژباړل شول، د اوس په پوهنتونونو کې تدریسېږي. نو زه وایم چې دا ډېر لوی کار دی او موږ د نوي فکرونو سره اشنا شو، د نورې نړۍ هغه کوم پرمختګونه چې دي د هغې سره د ژباړې د لارې موږ اشنا شو.
د یادونې وړ ده خوست کې دا مهال د شیخ زاید پوهنتون په ګډون 15 د لوړو زده کړو موسسې، ګڼ مسلکي انسټیټیوټونه، تر اویاو مدني بنسټونه او یو شمېر علمي او کلتوري ټولنې فعالیت لري. خو یو شمېر کتونکي وایي که چېرې دا ټول بنسټونه په ژمنتیا خپل فعالیتونه پر مخ بوزي، یاد ولایت کې به په علمي او فرهنګي برخو کې لاسته راوړنې او پرمختیاوې نورې هم ډېرې شي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ماليزیا په مرکز کوالالامپور کې تر 19 کلنو د لږ عمره افغان کرکټ لوبغاړو مسابقه له نیپالی لوبغاړو سره روانه ده. د نیپال تر 19 کلنو لږ عمر لوبغاړي په اته څلوېښتم اوور کې د 123 منډو په جوړېدو وسوسېدل او په ځواب کې افغان لوبغاړو تر اوسه پورې 19 منډې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوسېدلی. د افغانستان د پیل لوبغاړي حضرت الله 13 منډې جوړې کړې دي او نصیر خان 6 منډې کړې دي. د افغانستان د ټیم 6 اوورونه پوره شوي دي او اووم اوور لوبه روانه ده. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کله چرک په اړه تاسو سره معلومات شریکو. خو اوس لس بجې او 10 دقیقې دي. لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
افغان چارواکي وایي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې د ولسمشر د لومړي مرسل عبدالرشید دوستم د وفاداره 15 وسلوالو وژل شوي دي. د هلمند سیمه چارواکي وایي په موساکله ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري. له بلې خوا یو قومي مشر ازادي راډیو ته ویلي چې تېر ماښام افغان هوایي ځواک په موساکله کې بمباری کړي چې په نتیجه کې د حبیب په نوم په یو پوځي اډه کې د ملي اردو 200 سرتیري له محاصرې خلاص شوي دي. د افغانستان بانک د نورو اسعارو په بدل کې د افغانیو د ثابت ساتلو لپاره نن 30 میلیونه ډالره په افغانیو پلوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون هڅه وکړه چې په امریکا کې میشتو یهودانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې د دوی په زیان نه ده. په لسګونو زره عراقیانو په پلازمینه بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. او د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن په یوکرین کې پر روسیې پلاو بیلتون غوښتونکو اعتراض وکړ.
په لندو خبرونو کې متخبر درلو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا هڅه کړې ده چې یو ډله امریکایي يهودان قانع کړي چې له ایران سره پر اټومي موضوع وروستۍ موافقه د اسرائیل په زیان نه ده. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو. خو تر دې راپور مخکې پاکستان ته مخه کوو. د کوټې ژورنالیستانو پرون د اګست 28مه د خبریالانو د شهادت د ورځې په توګه لمانځلې او یو کال وړاندې د دوو وژل شویو خبریالانو په شمول په دې ایالت کې د ټولو وژل شویو خبریالانو د وژنې په ضد احتجاجي مظاهره کړې. د هغوی په یاد یې شمې بلې کړې او د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې کړې. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې.
په بلوچستان کې تر اوسه د هیڅ یو وژل شوي خبریال قاتل نه نیول سوی او نه محاکمه سوی دی. د تیر کال د اګست پر 28مه نیټه چې په کوټه کې د انلاین خبري اژانس خبریالان ارشاد مستوی، عبدالرسول او د دفتر یو بل کارکوونکی ووژل سول، تر یو کال وروسته یې هم امنیتي ادارو قاتلین ونه نیول. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه پرون د دوی لومړی تلین ولمانځه او په ایالت کې د وژل شویو خبریالانو د وژنې په ضد یې لاریون وکړ چې پکې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د امنیت ساتلو په ملاتړ شعارونه ورکول. په لاریون کې د کوټې په شمول د بلوچستان د نورو پښتني او بلوڅ میشتو سیمو لسګونو خبریالانو هم ګډون کړی و چې د ښار پر بیلابیلو سړکونو وګرځېدل او په پای کې د بلوچستان د اعلی وزیر دفتر ته یو اعتراضیه لیک پرېښو چې پکې په ایالت کې د ټولو وژل شویو خبریالانو د وژنې د قضیو د څېړلو لپاره د یو پراخ قضایي کمیسون د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې مشر حمد الله سیاپات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د حکومت سره زموږ همیشه دا مطالبه مشکړې دي چې باید د افغانستانو ټارګټ کلین دی بنس کړل شي. چې کم شهیدان شوی دي داغو د قتل د شهادت د تحقیقات لپاره پولیټیکل ګورنمنټ پکار دي چې زموږ ملاتړ وکړي، فشار سره ودرې شي. لیکن دلته د حکومت د خوا موږ ته هم داسې یو اوسل افزایي نه ده شوی. موږ دغه مطالبه ده چې د 3 کسان چې ټارګټ کلین شوی دي د صحافیانو داغو لپاره یو اسپیشل جوډیشل کمیشن دی تشکیل کړل شي. عدالت چې کوم فیصله کوي موږ په هغه باندې ان شاء الله ولزی لبیک وایو.
د تیر کال په وژل شویو خبریالانو کې عبدالرسول تنکای ځوانو چې اله دوه کال مخکې د بلوچستان د ژورنالیزم له څانګې فارغ شوی وو او په انلاین خبري اژانس او جیو ټلویزیون کې د روزل کېدونکي خبریال په توګه دنده ترسره کوله. ځوان خبریال مجیب اڅکزی چې له اردو ټلویزیون سره کار کوي، له عبدالرسول سره د ژورنالیزم په پوهنځي کې ټولګیوال او د هغه نږدې ملګری وو، وایي د ملګري تر مړینې وروسته له ژورنالیزم څخه زړه مات شوی.
28 اګست زموږ لپاره یو صدمه ده. هغه موږ هیڅکله نه شو یېروی. هغه کې ما د ورور سره هم خوږ دوست یو مسر ډېر لرې ولاړی. اسی صحافت هم دلته په بلوچستان کې ډېر زیات مشکل دی. که ته خبر د تنظیمو د خوا لګې، ته ګورنمنټ نه پرېږدي، ادارې نه پرېږدي، کې ادارو د خوا سپورټ کوي یا ګورنمنټ سپورټ کوي، ته تنظیمو نه پرېږدي. نو په بلوچستان کې صحافت کوم یو چیلنج دی. زما خوب چې بای زبر اعظم په صحافت فیلډ کې زبر د خلکو مسلې مسایل په سکرین راولم، خپل په زبر به وایم، خپل په لاس به لیکم، په قلم په زور باندې. لیکن زما د خو ډېر زیات مشکل دی پدې یو ځای تلاش وروړي الته درې سلور شماران وخت ناشتي
د پاکستان د ډان ټلویزیون او انګلیسي ورځپاڼې مشر خبریال سید علي شاوایی په کومو سیمو کې چې بلوڅ خپلواکي غوښتونکي فعال دي په هغو سیمو کې خبریالي ډېره ګرانه او له خطره ډکه ده وایي په بلوچستان کې د خبریالانو د هدفي وژنو او هغوی ته د ګواښونو له امله نوي ځوانان دې ته زړه نه ښه کوي چې د خبریالۍ ډګر ته راسي
په ټوله نړۍ کې بلوچستان ایالت تر ټولو خطرناک دی دلته په تیرو اوو اتو کلو کې تر څلوېښتو زیات چې کم ژورنالیستان دي هغه د هدفي وژنو د بمو چاودنې چې دي د هغه نشانه جوړ سوي دي او یو کال تیر سو شهید ارشاد مستوي شهید عبدالرسول او شهید محمد یونس نو یو کال تیر سو دوی تر اوسه پورې امنیتي چې کومې ادارې دي هغه د شک پر بنیاد هم څوک نه دي نیولی په دې صبح کې د دې هدفي وژنو د بمو د چاودنو له وجې او صحافیانو چې کوم تھریټس ورکول کیږي د دې له وجې د صحافیانو تعداد ډېر کم سوی دي
د یادونې وړ ده چې په روان 2015 میلادي کال کې هم د بلوچستان په وسط محمد سیمه کې د ظفر جتک په نوم یو خبریال نامعلوم وسلوالو په خپل کور کې وواژه چې قاتلین یې معلوم نه سول او نه یې د وژنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست
د ماليزیا په مرکز کوالالمپور کې د افغانستان تر 19 کلنو کرکټ لوبغاړو لوبه وړاندې بیولې ده او 28 منډې کړې دي تر اوسه کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی نیپال افغان لوبغاړو ته 144 منډې هدف ټاکلی دی په دې اړه وړاندې نور معلومات هم درسره شریکوو خو اوس پراشو د امریکا د ولسمشر هڅو ته د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا هڅه وکړه یوه ډله امریکایي یهودان قانع کړي چې له ایران سره پر اټومي موضوع وروستۍ موافقه د اسرائیل په زیان نه ده اوباما په خپله وینا کې چې د انټرنټ د لارې خپرېده دغو یهودانو ته وویل چې واشنګټن د اسرائیل پلوی دی صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور په دې ارتباط اوروي
له ایران سره وروستۍ موافقې ته د خلکو او کانګرس د ملاتړ جلبولو په لړ کې دا ځل د امریکا ولسمشر ځینو امریکایي یهودانو ته مخه کړه باراک اوباما پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو یهودانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې په زیان یې نه ده د یهودانو له اړوندو ټولنو او سازمانونو سره د انټرنیټ په مرسته د ویډیویي کانفرانس له لارې خبرې وکړې اوباما وویل موږ پر ایران باور نه کوو خو دغه موافقه پر باور نه بلکې پر دقیقه ارزونه ولاړه ده اوباما تایید کړه چې د اسرائیل حکومت له ایران سره د سوي موافقې مخالفت کوي خو دا ټینګار وکړ چې دا مسأله له اسرائیل د امریکا پر ملاتړ کوم اغیز نه لري په دې ټولو بحثونو کې مهم ټکی چې باید هیر یې نه کړو دا دی چې موږ ټول د اسرائیل پلویان او یوه کورنۍ یو د جولای د 14 نیټې د موافقې له مخې چې د تهران او د نړۍ له شپږو قدرتونو سره وسوه له ایرانه د امریکا اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو بندیزونه په تدریجي ډول لرې کیږي ایران به په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي لویدیز شک لري چې د دې پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي خو ایران تل دغه تورونه رد کړي دي باراک اوباما په دې خبرو کې امریکایي یهودانو ته وویل له اسرائیل سره د امریکا تعهد ثابت دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما زیاته کړه که چیرې د ایران اسلامي جمهوریت دغه موافقه عملي نه کړي امریکا به درېیم انتخاب غوره کړي چې هغه به بندیزونه او ممکن پوځي ځواک وي د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل واشنگټن باید په لبنان کې له حزب الله ډلې د ایران د ملاتړ مخه هم ونیسي موږ باید پرې نه ږدو چې ایران حزب الله ډلې ته راکټونه ورکړي ځکه حزب الله اسرائیل ته ګواښ کوي موږ باید د سیمې په نورو برخو کې هم د دوی د بې ثباته کوونکو او نیابتي فعالیتونو مخه ونیسو د دې کار لپاره اړتیا ده چې له خپلو شریکانو سره همغږي واوسو خپل استخباراتي فعالیتونه ښه کړو لکه د اوسپنیز پوښښ لګول زیات کړو څو خلک له هغو راکټونو خوندي سي چې د پولې له هغې بلې غاړې ویشتل کیږي موږ باید په هر حالت کې دغه کارونه وکړو کله چې پوه سو ایران اټومي وسلې نه لري له ډېر ښه دریځ نه کولی سو دا چارې ترسره کړو له ایران سره پر اټومي موضوع د موافقې برخلیک باید تر سپتمبر میاشتې پورې معلوم سي تر هغه وخته پورې د امریکا کانګرس فرصت لري چې دغه موافقه وڅېړي او وی ارزوي خو د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګه او د استازو په جرګه کې د دې موافقې مخالفان کم نه دي خو کارپوهانو ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې موافقې د تصویب لپاره په کانګرس کې کافي رایې خپلولی سي تر دې مخکې اوباما ویلي وه که د کانګرس غړي دغې موافقې ته د تایید رایه ورنه کړي د کانګرس تصمیم به ویټو کړي
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کوالالمپور کې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړو یو دېرش منډې د نیپال په وړاندې کړې دي او کوم لوبغاړی یې نه دی سوځېدلی. اوس په یو وار کې 2.1 منډې افغان لوبغاړو ته پکار دي چې دا لوبه وګټي. داسې ښکاري چې د افغانستان ټیم برلاسی دی او دا مسابقه به هم د پرون ورځې په څیر باندې چې کویټ ته یې په 8 وکټو ماتې ورکړه وګټي. اوس هم روغتیا د ژوند شتمني پروګرام
روغتیا د ژوند شتمني.
با عرض سلام به یکی دیگر از برنامه های صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. دهی برنامه ما فرشته ندا میزبان شما هستم و روی بیماری کلچرک صحبت میکنیم. بله دوستای عزیز، دهی برنامه دکتر صاحب نورالحق یوسفزی رئیس شفاخانه صحت طفل مهمان ما هستن و در مورد کلچرک صحبت میکنن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد بیماری کلچرک صحبت کنیم که چی نوع یک بیماری است.
تشکر. با عرض سلام به شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. اگر خلاصه کلچرک یکی از امراض ساری ویروسی اکثرا دوره طفولیت است که از سبب ویروس خود ممس به وجود می آید و سبب التهاب در غده نکفیه یا غده لعابیه که می گنشه.
بله.
به وجود می آید که اینمی غده اکثرا در قسمت پایینی گوش و یا زاویه مندیبولا یا مندیبولا اینجا قرار داره بالاتر از این و پایین تر از گوش. بالاخره از سبب التهابی که اینجا به وجود میه یک پوندیدگی در این ناحیه به وجود میه که پوندیدگی اکثرا توأم با درد است و مریض توأم می داشته باشه.
بله. علائم کلچرک چیست؟ چی علائم در وجود امو بیمار دیده میشه؟
کلچرک امو رقم که من قبلا عرض کردم، شروع کلچرک به شکل مخفی است و طفل در اول پیش از اینکه التهاب در صاحب واضح شود و پوندیدگی در خود غده به وجود بیاید، پیش از او پیش طفل یک نارامی، کسالت، بیحالی و بیشتیایی به وجود میاد و به تعقیبش حتی آراز کترل که مثل زی که طفل ریزش کرده باشه.
بله.
حتی ریزش آب بینی به وجود میاد و به تعقیبش باز خود آراز واضح کلچرک پوندیدن امی قسمت خود غده است که باعث پوندیدگی در قسمت بالاتر گلو و زیر گوش در اینجا یک پوندیدگی به وجود میاد که پوندیدگی شدیدن دردناک است و توأم با اکثرا توأم با تب بلند هم می باشد.
جان سپاس دکتر صاحب. یکی شنونده ما از ولایت قربان روی خط هستند. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
برادر بفرمایین، خود معرفی کنین بعد از اون مشکل تنه بگوین.
اورم رو خود یعنی بابای از من پرسنه دا قده در سخی زن اغاز ما غزونه کسیم سید موضوع سخی به هر در غزونه نگو زهاره کهی در جیچی ترخش تو با تکو مزم پو تکو تکو ما غزونه نگو زهاره کهی زخی.
تاس چو کلانی هستی؟
زده دریدیم چو کلانیم.
وزن مو څنګه ده او بل خپل فشار مو کله چک کړی ده؟
دغه چې شاته ډاکټر فلانان ته وزن مې دغه د 8 کیلو په شاوخوا باندې ده.
ګوري وروسته تاسو وزن لګجګ ده او سنم تقریبا ستاسو اگر که ځواني هستی خو بیا هم فشار کېدی شي په هر سن کې په منستر شي. ډیر وخی چې تاسو خپل فشار یو ځل وګوري، خپل د وینې فشار معاینه کوي، بعد لغه به امغه څوک چې ستاسو فشار معاینه کوي اتمن یا به ډاکټر او صحیح کارکون کوي تاسو ته به خیر راهنمایي وشي کوله. زما نظر دا ده چې اول که تاسو خپل د وینې فشار چک کړئ.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. بازم فکر میکنم یک شنونده ما روی خط هستن، مشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
دکتر صاحب ما تا پختن ما اولود سلوز میشتی نیده کنه؟ سلوز میشتی نیز ما بود در تقریبا در عبرود سر دونه و غوطه پیدا شده سه. اما وقتی چه والا و لگ و لگ لگ وقتی تیری که لگ لگه تیری
پکوم قسمت کنه؟ دقا غوطه پکوم پکوم برخه که ده ده
همی پیدگی دکتر صاحب فالسی بگویم از همی عبرود با بالا دنی بالا چشم دنی
تو تقریبا چین یک دشلاگه کمو کامیاز یک باشه دیگه تون در سیارت تفلم نامدیم بکنم دا نشان ندادیم من گفتم چی هست به نگاه تو
چیزی
که یعنی شما نشان بدیم
چیزی که مهم است امی غده که هست امی غده که هست شما اگر جس کردین دستدینش نرم است سخت است دردناک است و یا سرخی دور و برش داره یا نی
نی دارد است سرخی فعلا من تسکن پیشم است تو نام خدا صحتمند است تو درد مردم چیز نداره خود تو دست میزنه
نرم تر است
نی نی سخت است تو کمی
خوب انشاءالله چیز جدی نخواهد بود ولی بسیار خوب است که از نزدیک دیده شوه من زیاد فکر میکنم که یک سیست خواهد بود و برداشتن کار داره دی ساحه انشاءالله چیزای خطرناکی که طرفش فکر کنیم دیگه گپ نخواهد بود یک سیست است یا یک ما لیپوم میگیم تجمع نشر شهمید می ساحه است که برداشتنش به نظر من یگانه رای تداویش برداشتن زو خواهد بود که وقدر چیزی کلان نیست
زنده باشین دکتر صاحب شنونده همیشگی ما قاری صاحب پشتون روی خط هستن بله سلام علیکم قاری صاحب
خیلی سایی هست بله پریشتا جانی نده خوری سلامون و ساعت بلندی کن
سلام خدمت شما هم قاری صاحب
قابل دون کتا محترم ساسم یل دکتر صاحب سرچی تا سلامون و لندی کن قاری صاحب پشتون یه
خاری صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه شما شنونده همیشگی ما هستین بفرمایین مشکل تانا بگوین
خدا دکتر صاحب دودری پشتون شاید ما پشتون یه با خواری تکراری نی او خصوصونه کومې دا چې دا کله چرګ ناروغي پایم کوته بیان کړې نو څو قسمه ده ماشي او دا ناروغي اصلا د چی څخه پیدا کیږي او دا په شین پورې اړه لري چې نه لري او په څه پیدا کیږي که په سوزو کې نه پیدا کیږي دا خبره کومې دا ده او بل پوښتنه مې دا ده یو شته چې حامله وي او دا ناروغي ورته شي پوږیږي چې یو د ماشوم ته د ناروغي ورزې د ساري ده د ماشوم ته د ناروغي ورزې کنه ورزې او یو څه چې ماشوم ته شیدې ورکړي او دغه ناروغي په برخه ایا ناروغي کده شي کنه چې ناروغي ده چې لا چې څه شي څومره خطرناک ده
سلامت باشین قاری صاحب بشنوین از طریق رادیو
نیرو بخی دغه ستا سوالونه دسته شاپ شا و چه ما اونشو کوله چه یاد داشته کم یو خدا و چه تاسو پختنو که چه دا چو قسمه ده یو دوم داده چه یو خزا چه حامله داروی ماشوم تا انتقال کهی کنه ده دوم سوالو بل داده چه تاسو چه که شزا مصابی کله چه ماشوم لری اگه ماشوم مصابی گی کنه بلو چه شو؟
ده کدام سن یکیش بود که ده
کدام سن درست کلچرک طوری که پختو به ورته وایم کلچرک منگا په پختو که ورته در غنبوره وایو دا امغه یو شکل ده که دیشی چه یو طرفه یا دو طرفه وی یعنی که دیشی چه تنها په یو طرف کی وی یا بل طرف هم مصاب کی او بل دستر لنگانه که دیشی چه متوسط شکل خفیف متوسط او کل کل شدید او ده اختلاطونو سر یوزای وی چه اختلاطون دیر زیاد دی پا اغا با تفصیل نوغه گی او بل داده چه که دیشی چه دا امغا ویروسی التهاب چه مستراشی کل کل ورسره میکروب هم مداخله و کی او دا حالت لکس وخیم کی بل دسی خاص نور شکلو ننلریم داگه یواغو داده کلش دده مخصوص ویروس چه امغا ده ممس ویروس ده دده پا واسطه التهابی کی گی نو امغا غده التهابی کی گی او آراز و علایم هم داگه یو شده که دیشه چه یو طرفه یا دو طرفه وی بل کلش داگه ممس پا مور که دا واقعیت دست نده چه پا غطانو که نیوی ولی دیر نادره ده چه دا پا مور که پیدا شی او بل مهم خبر داده شه کلا چه مور مصاب کرده وی او ماشوم ورسره وی نو طبیع ده چه ده مور نه چون دا ساری مرز ده مور نه ماشوم تا که ده شی چه انتقال کی او بل آخری خبر داده چه دا مرض په ټولو سینونو کې لیدل کې خو اکثرا په ماشومانو کې زیات ده یعنی د سینې د چپ غټانو کې تصادف نشي په غټانو کې تصادف کیږي ولی نادرن ولی دا د ماشومتوب د دورې د ناروغي ول جمله نه ده
سلامت باشین ډاکټر صاحب برادر ما عبدالستار اخندزاده از بالامرغاب ری خط هستن بله اخندزاده صاحب سلام علیکم خوش آمدین بله فکر میکنم تماسشون خط شد. دکتر صاحب میشه روی مسئله صحبت کنن که علت یکی یک طفل با کلاچرک مصاب میشه چی است؟ چرا یک طفل مصاب میشه با اون بیماری؟
گپ اساسی دیگه است که اصلا هر مرض میکروبی یا چی ویروسی باشه چی باکتریایی حتی پرازیتی، اینا سه موضوع بسیار مهم است. یکی از او مقاومت خود عضویت است، دومش موجودیت میکروب در محیط و باز خود میکروب اما ویرولانس یا قدرت تولید کردن مرض امی میکروب بسیار مهم است و دیگه ای که مقاومت گفتیم و عوامل محیطی
ده.
که عوامل محیطی معنیمیست که در محیطی که میکروب هست و او محیط مساعد است برای تکثر میکروب و برای زنده ماندن میکروب. اینی سه موضوع است که طفل یا هر کسی که مصاب میشه باید مقاومت پایین داشته باشه و مقاومتش پایین باشه میکروب که در محیط است ای قابل تولید مرض داشته باشه و از نظر تعداد بندازی کافی باشه که مرض بتانه تولید بکنه و دیگه ای که عوامل محیطی که در محیط که میکروب آزاد است و محیط باید بر زندگی امی ویروس و میکروب مساعد باشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. چرا آیا طفل مصاب به کلاچرک گوشدرد هم میباشه؟ گوشدردی هم احساسش میکنه؟
چیزی که بسیار مهم است از نظر مجاورت امی غده نکفیه نزدیک گوش خارجی است، از او خاطر درد در ناحیه اکثرا میتونه به اطراف خود انتشار بکنه. مثلا اگر متوجه باشین یک آدم درد است، این قسمت های سر آدم درد میکنه و پایین تا علاشه و گردن آدم در قسمت های دندان های پایین اگر باشه، از او خاطر است که درد به گوش هم انتشار میکنه و طفل اکثر احساس میکنن که گوش هم درد
میکنه. تشکر دکتر. برادر ما میرویس قاسمی از غوربند روی خط هستن. برای سلام علیکم.
والله سلام علیکم. نجیب زما سلامونه دې تاسو دفتر ته دې راځي چې زما خاصه دې پروان ولادت د اوربان نه تاسو
ته لای میرویس جان بسیار زړه خوش آمدین به برنامه. بفرمایئ مشکل څه نه بګوین.
زنده باشی دفتر ته سوال ما دفتر ته مسره مې راځي مې کلا ما وخت ته مې ټوپ لر اداره کلا چراغ مې ګیرا یا کته برس مې ګم مې ګارو غان نه وو ایله دې چې رقم هي راست چې خپلې بسیار چې مهم واسه نه و دیګار واجی مردم از در مولا صاحبا میبره که نوشته میکنه لا اله الا محمد رسول الله. این از نظر دکتری چی رقم هست دیگه وقت تانه نمیگیرم. خدا حافظ.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. بفرمایید.
تشکر بسیار زیاد. بدر ما نکته بسیار مهمه اشاره کرد. پریز کردن طفل در نه تنها در کلاچرک بلکه در تمام امراض میکروبی به خصوص ویروسی اصلا سابقه علمی نداره. یک عادت مردم ماست و از نظر کلتوری آنم تو امو خصوصا مادر و مادر کلانا در فامیلا امو تو فکر میکنن، در حالی که علمی نیست. برخلاف اگر شما متوجه باشین ما اگر یک کربوهیدرات یا چیزی که قندیات است از این میگیریم در یک گرامش بر ما 4 کیلو کالری میده، در حالی که اگر غذای چرب بگیریم و شحم است بر ما 7 کیلو کالری یک گرامش انرژی میده. از او خاطر بهترین منبع این تولید انرژی چربی هست، خصوصا در دوره طفولیت. دیگه
یعنی باید داده شود.
چیزی که بسیار مهم است، ما اگر طفل پریز میکنیم ایره انرژیش کم میکنیم و اگر انرژی نداشته باشه از خود دفاع درست کرده نمیتونه، چون سیستم دفاعی هم اگر کار میکنه به انرژی کار میکنه. بنان پریز کردن طفلا خصوصا از چربی و مواد غذایی مغذی خوب حالت خراب میکنه، به اون حساب نباید پریز بکنن. یکی و به ارتباط نشته کردن بالای ما
نمیپیش ملاسایی با که میبینن
چیزی که بسیار مهم است. ما الحمدلله مسلمان هستیم و در این شک نیست که قرآن شفاست و آیات پاک است و کلمه مبارک تاثیر خود داره از نظر روحی و روانی. و گپ بسیار مهمی است که کلاچرک یک مرض ویروسی است. اگر ای به اصطلاح اختلاط نتا، ضرورت هم حتی نیست که ما او را دوا بدیم، صرف ما مقاومت بلند میبریم و پیش ملا رفتن و سرش نشته کردن ای از نظر روانی میشه که تلقین کنه و حالت بهتر بسازه و مریض سر حالت عمومی مریض تاثیر بکنه. مشخص تاثیری که
حتما باید برده شون نیست دیگه.
بله.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده ما از گرمسر المان روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. دکتر صاحب که یو
میشه سوالتان رو دوباره مطرح کنین برادر؟
مکتوم مور کدیه و نلری دوش کدیه سترسی چی واری کتیا
چیشه چه دیر مهمه ده اول داده چه هر مور تا چه خدای اولاد ورکی هغه مور تا دده توان هم ورکی چه هغه خپل ماشوم ترشبه گمیاشت مور پدی که هیچ شک نشته خوشحال داده چه مور ناراسته نیوی اپا پا همه وقت که پا اول دقایق که ماشوم تا دو شده ورکل شروع کی او داغ شده ورکل تا ترشبه گمیاشتو پا مکمل شکل دوام ورکی او مهم خبر داده چه دو شده پا ورکل که از منگ مند اکثر انزر ورخطا کیگی مثلا دا ماشوم تی تا واشه باید دو دا قیزلو ورطا تنگ شی بیوچه وزه شده نلرم در حال که چه هر ماشوم چه ما تی تا چول کیگی هر تی تا حد اقل باید در ده دیر شده قول پاروا چول شی ترچو چه ماشومو شی کوله ده شدو طول برخه چه اول شده ده و دوم آخری شده ده چه اول عبودی آخری غذایی موادی ده طول واخلی او هر چمره چه ماشوم زیاد ده مرتای نیسی عمره زیاد شده تولیدیگی نو او که ده مور شده کمی دی لگ مور تا مایات دیر ورکی او مور ده روحی لنظر لگ ذره سپورت که انشالله چه شده پورکی
سلامت باشین دکتر سوی برادر ما عبدالستار آخونزاده بالا مرغوب بازم روی خط هستن بله سلامت باشین آخونزاده صاحب خوش آمدین به برنامه بفرمایین
عبدالستار آخونزاده شما از بلوشیوز بالا مرغوب سفامه خود شما به میمان برنامه شما تقدیم میدار
خدمت شما هم سلام بفرمایین
از ما سوال ما دکتر دیگه یعنی کلکرک به شما مراج سوری هست اگر نه یعنی کلکرک که خورده نگیره با اینجا نگه وقتی که اگه عدل محفظه دیده نه که با وقتی کلکرک نگیه خشک میشه به شما با اولو دیده میشه آیا این تا به چه اندازه چیزی است اگر دکتر سجاو به تخدمی رو بانی میتن
سلامت باشین آخونزاده صاحب بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب با شما صحبت میکنن
آخونزاده صاحب با عرض سلام شما نکته بسا مهمه را اشاره کردین ای گپ دروغ نیست یعنی مامور خم که گفتم کلشرک یک مرض ویروسی ساری هست و ممکن سبب اختلاطات در سیستمای مختلف وجود شوه یکی از او به اصطلاح التهاب خوشیه هاست که ما ورشایتس بگیم در صورتی که کلچرک سبب ورشید شوه خطر اقامت در آینده ها به وجود میاره از او خاطر است که بسیار باید احتیاط بکنیم و طفلی که مصاب کلچرک است به مشوری دکتر سیبا او را تداوی بکنیم تا گب در اختلاطش نکشه در غیر از یکی از اختلاطاتش که ممکن سر اختلاطاتش به تفصیل بحث کنیم اینمی اورشایتیس یا التهاب خود خوشیه ها هست که او میتونه در آینده ها سبب اقامت شخص شد
بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن بله
السلام علیکم
احمد شاجان بسیار زد خوش آمدین
دکتر سید مطرم من ایتی اگر زنو که در سال گذشته من دمای حدود در یک باغ او داری میکنم خواب بسیار خونک زیاد خورده و میگونون من از تخریف پیدا کرد من به شفاخانه میمن مراجعه کردم امی دو نفر دکتر با این خود یعنی مشوره میکنم میگفتن این پرنجیت است بسیار دادن مگم بهش مفاد نکرد سر از من فایده کرد یعنی یک سال افتاد سیست اما به طوری امی تخریف گلون من مسلفه این اصد من افتاد تخریف دارم این گلونم دیگر من های فهم کلکرک هست یا کنم چیزی سی شما اگر تشخیص کنید چی خسم کنم با کجا مراجعه کنم یعنی برای تداوی خوبتر از این
بسیار خوب چیزی که بسیار مهم است امور خم که دکتر سیبا شما را تشخیص کردن فرنجید فرنگس یکی از یا ما او را بلعوم میگیم یک قسمتی از گلوس و ای التهاب میشه بعضاً مزمن شوه و یک شخص وقتی که مصاب التهاب مزمن گلوس شوه که مسئله بسیار اختصاصی از دکتر سیبای گوش و گلوس که دکتر سیبای گوش و گلوس سرم قار نشن ای التهاب مزمن میتونه به وجود بیاره در مو قسمت و خصوصا اگر شما سموکر باشین یعنی اگر سیگریت بکشین و یا عادت به سیگریت داشته باشین یا نوشابه های سرد زیاد مصرف کنین چیزای تند و ترش استفاده کنین این چیز میشه دوامدار ببانه رای علاجش ایست که امور خم که دکتر سیبا از بخش گوش و گلوس یک تبیز که دوای مشخصه برای یک کورس مشخص بر شما میتنن و مو کورس مشخصه میگیرین و در پولیش شما مایات گرم زیاد استفاده میکنین
آزادی رادیو لوونه تروو.